السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي حکومت هڅه کوي چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان برتانیا ته د خپل سفر پر مهال د امریکا غږ د پوښتنې په ځواب کې وویل هغه څه چې دا یې ویلی چې دا دي چې دوی طالبان د دوحې په تړون کې په خپلو ژمنو پابند ساتي. په دوحه کې د 2006 کال د فبروري په تړون کې طالبانو ژمنه وکړه چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم هیواد پر ضد وکاروي. ښاغلی سلیوان زیاته کړه چې هغه هره ورځ نه ستړی کېدونکی کار کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې ژمنې پوره کیږي او هغه نشي کولی چې له دې څخه ډیر څه ووایي. طالبانو هم تر دې وړاندې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته ترهګریز ګواښ نه پیښیږي. خو تر دې وړاندې په یو شمیر پیښو کې پاکستان او د افغانستان یو شمیر نورو ګاونډیو هیوادونو تور پورې کړی چې له افغانستانه ترهګرې ډلې د دوی پر ضد فعالیت کوي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي چې په دوبی کې د تودوخې له زیاتېدو سره د شدید نس ناستې پیښې هم زیاتېږي او که درملنه یې ونه شي ښایي دغه ناروغي د ناروغانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. یونیسف پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د بشري مرستو د صندوق په مرسته یې روغتیایي مرکزونو ته د دې ناروغۍ د درملنې بستې یا کیټونه انتقال کړي چې د 1,200,000 ناروغانو د درملنې لپاره ترې ګټه اخیستلی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویل شوي چې تیر دوبی په افغانستان کې څه باندې 200,000 کسان په شدید نس ناستي اخته و چې له ډلې یې شپږ اویا تنه مړه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د شمالي اتلانتیک د تړون یا ناټو سازمان سرمشري زنن او سبا د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې جوړیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په شمول د ناټو د غړو هیوادونو ولسمشران ویلینوس ته رسیدلي دي. تمه ده په دې غونډه کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو بحثونه وشي. تر دې سرمشریزې مخکې د ناټو څلورویشت غړي هیوادونو په دې سازمان کې د اوکراین د یو ځایېدو د غوښتنې ملاتړ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي هم د ناټو دا سرمشریزه برخلیک ټاکونکې بللې ده. د هند په شمال کې له پرله پسې څو ورځني موسمي باران وروسته سیلاونو لږ تر لږه 9 تنه مړه کړي دي. د فرانسې خبری اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې هیماچل پردیش ایالت تر ټولو ډیر ځپل شوی او دغلته سیلاونو پلونه او سړکونه ویجاړ کړي او ویډیوګانو کې ښکاري چې موټر اوبو په سر اخیستي دي. تر دې ایالت وروسته راجستان او اتر پردیش سیمو کې هم سیلاونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. ویل کېږي چې په هیماچل پردیش سیمه کې شاوخوا 300 کسان چې تر ډیره ګرځندویان دي یو سیمه کې سیلاب ایسار کړي او دولت هڅه کوي چې د باران په درېدو د هغوی ژغورنې ته هلیکاپټرې ولیږي. د هند هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د نورو بارانونو وړاندوینه هم کړې ده. پرون دوشنبه په پلازمینه نوی ډیلي کې هم د سیلاونو له ویرې ښوونځي تړلي وو. او د افغانستان او بنګلادیش د لوبډلو ترمنځ د درې یو ورځنیو نړیوالو سیالیو د لړۍ روسۍ لوبه نن تر سره کیږي. ټاکل شوې د غلوبه د بنګلادیش د چټوګرام په لوبغالي کې د کابل پر وخت د غرمې په 12:30 بجو پیل شي. افغان ټیم که څه هم 2-0 مخکې دی او دا لوب لړۍ ګټلې خو بیا هم په درېیمه لوبه کې به بنګلادیش سره مخامخ شي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسلې په تفصیل اوریدل شي. طالبانو په افغانستان کې د امریکایي وسلو د پلور راپور رد کړ خو امریکایي چارواکي وایي
موږ باید بګرام نه وای پریښی. هلته مو $2 میلیارد په ارزښت وسلې پاتې دي او اوس یې طالبان زموږ پر دښمنانو لکه ایران او فلسطین.
د ژغورنې نړیواله کمیټه اندېښنه ښیي که د تور سمندرګي د غنمو تړون ونه غځېږي د افغانستان په ګډون له لوږې سره مخ هیوادونه به له سختو ناورینونو سره مخامخ شي. یو شمیر کابل ښاریان وایي د نږدې 1.5 کال په تېرېدو نه دي بریالي شوي چې پاسپورټ واخلي.
موږ غوښتنه دا ده چې دا پاسپورټ باید د یو لپاره پېښ چې
د کرملین ویان ومنله چې ولسمشر پوتین د واګنر ډلې له مشر سره کتلی.
ولسمشر دا ډول غونډه درلوده. هغه 15 کسانو ته چې پکې د واګنر ډلې مشر ایفګنی پریګوژن او د دې شرکت د ټولو قطعاتو قمندانان شامل وو بلنه ورکړې وه.
نور راپورونه هم شته. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام له یاده مه باسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای اوریدونکو که غواړی چې د آزادی رادیو خبرونه او راپورونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼه آدرس دی azadiradio.com. د طالبانو حکومت له امریکایي ځواکونو د پاتې شوو وسلو او تجهیزاتو د پلور راپور رد کړی دی. ذبیح الله مجاهد وروسته له هغه په دې اړه غبرګونو خو چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او دوو څېړنیزو بنسټونو پر طالبانو تور پورې کړی چې له امریکایي ځواکونو څخه پاتې وسلې او تجهیزات پلوري. د دغه راپور موندنې ښیي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د وسلو بازارونه د پخوا په څیر فعال او تاوده دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د افغانستان د سولې د څار بنسټ چې مرکزی په امریکا کې دی او په سویس کې میشت د کوچنیو وسلو د سروې انسټیټیوټ د روسي راپور موندنې ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د وسلو پیروپلور ګرم شوی. د موندنو په اساس دغه پیروپلور تر ډیره په کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي. له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي مایکل مکال تازه له CNN ټلویزیون سره په مرکه کې طالبان تورن کړل چې د امریکایي ځواکونو پاتې وسلې د امریکا پر دښمنانو پلوري. موږ باید بګرام نه وای پریښی. هلته مو د امریکایي مالیه ورکوونکو د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پاتې دي او اوس یې طالبان د اسرائیلو پر ضد زموږ پر دښمنانو لکه ایران او فلسطین
Israel.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه څرګندونې او څېړنیز راپورونه د امریکا د لب خبره ځینو سخت دریځو او متعصبو ډلو ادعاوې او تبلیغات بللي. هغه د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې وویل دا راپورونه حقیقت نه لري. مجاهد ادعا کړې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ټولې وسلې، وسایط او تجهیزات په ډیپوګانو کې خوندي شوي او هیچا ته آن د یوې وسلې د قاچاق او پلور اجازه نه ورکول کیږي. د افغانستان د سولې د سارا او د وړو وسلو د سروې انسټیټیوټ په څېړنیز راپور کې د M4 او M14 ډوله امریکایي وسلو د پیرو پلور چې د شپې د لیدو په کمرو او ترمامیترونو سنبال دي یادونه شوې ده. راپور زیاتوي د طالبانو حکومت نه یوازې نه غواړي د دې مسلې مخه ونیسي، بلکې د مالیاتو په بدل کې د وسلو د جواز په ویشلو سره د وسلو د پیرو پلور ډګر ته زمینه برابره کړې ده. دغه راپور له مخې د طالبانو سوداګریزي، سیاسي او امنیتي ګټې او له وسلوالو ډلو او قاچاقبرو شبکو سره د هغوی اوږدمهاله اړیکو د وسلو سوداګري پیاوړې کړې ده. په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په لومړیو کې د وسلو بیې راټیټې شوې، خو دا چې طالبانو د پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د مهماتو په زیرمو باندې خپل کنټرول زیات کړ نو ورسره د وسلو بیې لوړې شوې. دا راپور د وسلو له قاچاقوړونکو، د ټیټې کچې طالب جنګیالیو، سیمه ییزو طالب چارواکو، د افغان امنیتي ځواکونو له پخوانیو غړو او امنیتي کارپوهانو سره د خبرو پر بنسټ چمتو شوی. د راپور موندنې ښیي په داسې حال کې چې طالبانو تر یوې کمې اندازې د دریم ګړو قاچاقوړونکو لخوا د وسلو د قاچاق مخه نیولې، خو له سیمه ییزو تروریستي شبکو سره د دې ډلې جوړې شوې اړیکې اندېښنې راپارولې دي. په راپور کې ویل شوي چې د آدم خیلو په دره او پېښور کې د وسلو پلورونکو له دغو تحقیقاتي ادارو سره تماس نیولی او ادعا یې کړې چې دوی د امریکا پوځي تجهیزات د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي. د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره د امریکا د لوړ پوړو چارواکو په وار وار ادعا وکړه چې د لږ تر لږه 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهم تجهیزات په افغانستان کې پاتې شول.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC اندېښنه کوي که د تور سمندرګي د غلو تړون ونه غځېږي له لوږې سره مخ هیوادونه به له سختو ناورینونو سره مخامخ شي. افغانستان یو له دې هیوادونو څخه دی چې خلک یې له لوږې سره مخامخ دي. د اوکراین له بندرونو څخه د غلو او خوراکي توکو د خوندي ترانسپورت تړون چې د تور سمندرګي د غلو نوښت هم یادیږي، د روسیا او اوکراین ترمنځ یو تړون دی چې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوی. د دغه تړون موده د جولای په 18 نیټه پای ته رسیږي، خو IRC وایي چې دا تړون باید د اوږدې مودې لپاره وغځول شي. دا چې ولې، تفصیل له صادق رښتینی اورو.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې په یو تازه بیان کې د تور سمندرګي د غنمو د تړون تمدید د نږدې 3.5 میلیونه خلکو د ژوند لپاره خورا حیاتي بللې دي. د کمیټې اندیښنه ښودلې چې د یا تړون موده په پای ته رسېدو ده، او که د جولای تر ولسمې بیا تمدید نسی نو له لوږې سره مخ هیوادونه به ترې سخت اغیزمن سي. د تور سمندرګي د غنمو تړون په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب لاسلیک سو، چې له مخې یې د اوکراین غلې او خوراکي توکي په خوندي توګه د نړۍ نورو سیمو ته انتقالیږي. دا تړون څو واره لنډمهاله غځېدلی او اوس په پای ته رسېدو دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په دې اړه په یو بیان کې پرون یاده کړې چې د تور سمندرګي د غنمو د نوښت په اساس تیر کال په نړۍ کې د خوراکي توکو نرخونه لږ څه ثابته پاتې سول. د دې تړون په اساس د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له لارې افغانستان، ایتوپیا، کینیا او سومالیا ته 15,500 ټنه غلې او خوراکي توکي انتقال سول. دا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې سلګونه میلیونه کسان پکښې له لوږې سره مخامخ دي. د راپورونو له مخې افغانستان کې د لوږو خلکو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو یو راپور څه وخت مخکې بیان کړی و چې سږ کال په افغانستان کې د لوږو خلکو په شمیر کې 15,000 کسان هم زیات شوي، چې په اساس یې له لوږې سره مخ او مرستو ته د اړمنو کسانو ټول ټال شمیر په دې هیواد کې نږدې 9 میلیونو ته پورته شوی دی. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په بیان کې راغلی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دوام د نړۍ ناورین ځپلي هیوادونه هم سخت اغیزمن کړي دي. په تېره بیا چې په تېره میاشت کې په اوکراین کې د روسیې د یو برید په نتیجه کې د خاکو فکالوی بند مات سو، چې له امله د اوکراین د کرنې سکتور ته یو بل نه جبرانېدونکی تاوان یې ورواړوه، او احتمالا د نړۍ نور هیوادونه به هم ژر له پایلو اغیزمن سي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، وړاندې درته د پاسپورت په ویش کې د یو شمیر کابل ښاریانو د ستونزو او شکایتونو په اړه هم درته راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې یو شمیر نجونې او ښځې چې د طالبانو له محدودیتونو وروسته له درسونو او کاره بې برخې شوي وایي چې په رواني ناروغیو اخته دي. د نجونو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو محدودیتونو له کبله اوس په منظم ډول ارواپوهانو ته مراجعه کوي. یو شمیر ارواپوهان هم تاییدوي چې اوس په رواني ستونزو د اخته ناروغانو شمیر زیات شوی دی. تفصیل له مرسلین ارسلاو.
د سیکاری چې د نجونو پر زده کړو او د خزو پر کار د طالبانو وروستي او محدودیتونو د خزو او نجونو ترمنځ رواني ستونزې ډېرې کړې دي. مینا یوسفی چې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله وایي له زده کړو د بې برخې کېدو له امله ناهیلې شوې او دې ناهیلۍ پر رواني ناروغۍ اخته کړې.
از پوهنتون بیرون رانده شدیم با گریه و با
له پوهنتون و شړل شو، په ژړا او په ناهیلۍ کور ته ستنی شو. اقتصادي ستونزې او له تحصیله پاتې کېدو زمونږ پر روان ناوړه اغیز وکړ. بې فکره او ناهیلې شوم او ارواپو ته ورغلم. اوس نو درمل خورم او د ژور خفګان مشورې اخلم او په دې سره مې ستونزې څنګه څه کمې شوې.
حل ګرځیده
دی وی دولتي ادارې په خوانی کارکونکو کې خاطرې ازادي رادیو ته ویل د کار او مالی عاید د لاسټلو له عمل نه روغه شوی او اوس هم رواني حالت خنه دی.
حالت رویم خیلی خراب بود و فعلا هم خراب.
رواني حالت می ډیر خراب او اوس هم داسې دی. ما له و ډاکټر سره خبره کړې و پونې کې دوسلې کور ته راته ما ته به مشورې را کولې. ما به ترې لګ استفاده کوله. رواني حالت می لږ خوشو. له ماشومانو سره به می تاوتریخوالی کوه او په کور کې به می شخړه کوله. اوس ګورو چې د نجونو او ښځو په مخ پوهنتون او د کار دروازې تړلې دي او ډېرې ښځې په رواني ناروغیو اخته شوي.
په ورته وخت کې یو شمیر ارواپوهان هم له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په رواني ستونزو د اخته کسانو د شمیر ډېروالی تاییدوي. د رواني ناروغیو متخصص ایمل صافی ازادۍ رادیو ته وویل
مثلا ډیپریشن، استراپ، ناامیدی،
ځکه چې د تعلیم، تحصیل او کار لاس ورکول په خپل د دند له لاس او تلو لامل کیږي. نو دا وضعیت ستونزې زیږوي. په ژور خفګان او ناهیلي د اخته کسانو شمیر ډیر شوی، ځکه په لومړي ورځو کې اټکل دا و چې ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پیل شي، خو کله چې داسې ونه شول نو اوس ژور خفګان او ناهیلي ډیره شوې ده. خو کې زموږ ناروغان ډیر شوي.
بل لور ته ارواپو او د پانتون استاد شرف الدین عظیمی هم تاییدوي چې د د مرکز ته پورتلونکو رواني ناروغي د اخته کسانو شمیر دوه برابر لري شوی.
تعداد از مراجعان ما هم که بسیار
مو په اونۍ کې دوه ورځې مشورتي ناست کوله وسته ناست دوه برابر ډیر شوی. د بیلګې په توګه په خوا کس موږ مراجعین ولا سو کسانو نو وست ونیم او اندرې زره کسانو تر رسیدلی. هو دا خبره رښتیا ده، اوس موږ مراجعین ډیر حقنجونی او خزې دي چې په هنتونه او مکتب په مخ تړل شوی، او زموږ دفتر هم چې د مشورو ورکولو کلینیک به لبد مرغه همداسې یو وضعیت سره مخ دی.
گزارش در متاسفانه
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل تازه ګڼه کې لیکلي چې ډېر شمېر نجونې د طالبانو له لوري له زده کړو او کاره د بې برخه کېدو له امله په رواني ناروغیو اخته شوي. ورځپاڼې د یوه ارواپو له خولې لیکلي ښځې او نجونې له دې ویره لري چې له دې وروسته به هېڅکله ښوونځي او پوهنتون ته بېرته ستنی نه شي او د کار اجازه به ورنه کړل شي. د ارواپو واشنگټن پوسټ ته ویلي چې افغان مېرمنې ځان ګوښه احساسوي او رواني حالت یې ډېر ځپړ شوی. پر افغانستان له بیا ځل واکمنېدو وروسته طالبانو د زده کړو، کار، له محرم پرته اوږد سفر، تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو ته د تګ په ګډون افغان میرمنې له ګڼو اساسي حقونو بې برخې کړې. په دې برخه کې تر ټولو وروستی محدودیت د خزینه سینګارتونونو تړل وو.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان خبرونه له یاده مباسي. په راتلونکي ساعت کې په اتو بجو هم درته درسي ساعت خبرونه لرو. هیله ده چې هغه خبرونه هم را سره واوري. خو اوس راځو د راپورونو دوام ته. په کابل ښار کې د پاسپورت یو شمېر متقاضیان د پاسپورت د ویش له پس بهیر څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د پاسپورت پر ریاست کې په میاشتو میاشتو هم د دوی نوبت نه ورسیږي. د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو د دې ستونزو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د پاسپورت غوښتونکي وایي چې دې مهم سند ته ډېره اړتیا لري. دا چې د پاسپورت د متقاضیانو ستونزې څه دي، تفصیل به له همایون هیواد واورو.
حبیب الله د کابل یو اوسیدونکی دی چې د پاسپورتونو د ویش له پس بهیر څخه شکایت کوي او وایي حوصله یې نوره ختمه شوې ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه کوي خپلې خور ته پاسپورت واخلي چې غواړي خپل خاوند ته چې په جرمني کې دی ورشي، خو زیاتوي چې د میاشتو له انتظار وروسته هم نوبت نه دی ورسېدلی. د کابل یو بل اوسیدونکی او د پاسپورت غوښتونکی فیروز هم ورته شکایت لري.
د پاسپورت ریاست کارونه ډیر رو مخکې روان دي. شپاړس میاشتې کېږي چې آنلاین مې خپل نوم ثبت کړی خو هیڅ نوبت نه را رسیږي. کورنۍ مو منتظره ده چې بهر ته لاړه شي خو د پاسپورټونو د نه لرلو له امله پاتې یو.
د پاسپورت یو بل غوښتونکی سید عبدالواحد وایي د یو اروپایي هیواد سکالرشپ یې ترلاسه کړی خو په خبره یې د پاسپورت د نه درلودو له امله یې خپلې زده کړې لا نه دي پیل کړي.
څو وخت مخکې مې یو سکالرشپ ترلاسه کړ خو د پاسپورت د نه درلودلو له امله ونه توانېدم چې هغه هیواد ته چې سکالرشپ یې راکړی وو لاړ شم، ځکه له زده کړو پاتې شوم. اوس چې اته میاشتې تېرې شوې دي نه کومه نیټه راکړل شوې او نه کوم خبر شته.
د پاسپورت غوښتونکو ستونزې مو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست لویان نورالله پتمن سره شریکې کړې خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان ویلي وو چې د پاسپورتونو د ویش بهیر روڼ او د متقاضیانو د نوبت په اساس مخکې ځي. د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل نه دی چې خلک د پاسپورتونو د ویش له پس بهیر څخه شکایت کوي. تر دې مخکې هم د پاسپورتونو د توزیع په برخه کې د ځنډ، وخت ناوخته یې د بندېدو او د فساد په اړه شکایتونه شوي دي. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست څلور میاشتې مخکې اعلان وکړ چې له پنځه میاشتني ځنډ وروسته د پاسپورتونو د ویش بهیر بیا پیلوي، خو ښکاري چې په دې پروسه کې لا هم ستونزې شته او خلک ترې خوښ نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
کرملین تایید کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د اجیرو ملیشو له مشر یوګنی پریګوژین او د دې ډلې لو قمندانانو سره کتلې دي. د واګنر ملیشو د جون په درويشتمه او څلورويشتمه د یو وسلوال بغاوت په ترڅ کې د روسي روستوف خارونی وو او زرګونه جنگیالي د روسي په خوا مارش کړل. دغه مارش وروسته ودرید او د وی هوکړې لمخې پریګوجین هم د لاندې مودل لپاره بلاروس تلار. تفصیل سفی الله ستانګزی.
د واګنر د اجیرو ملیشو له مشر یفګنی پریګویژن سره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لیدنې خبر لومړی وار فرانسوي ورځپاڼې لیبراسیون ورکړی و او د دوشنبې په ورځ کرملین هم تایید کړ. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د دوشنبې په ورځ وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له پریګویژن سره د جون په 9مه لیدلی. پنځه ورځې وروسته له هغه چې پریګویژن د روسیې د پوځي مشرتابه پر ضد له بغاوت لاس واخیست. په حقیقت کې ولسمشر دا ډول غونډه درلوده. هغه پنځه دیرشو کسانو ته چې پکې د واګنر ډلې مشر یفګنی پریګوژن او د دې شرکت د ټولو قطعاتو قمندانان شامل وو بلنه ورکړې وه. د جون په 9مه په کرملین کې غونډه وشوه او شاوخوا 3 ساعته یې دوام وکړ. جزئیات یې نه دي معلوم، خو یوازې دومره ویلی شو چې ولسمشر د ځانګړو پوځي عملیاتو په لومړۍ کرښه کې د واګنر شرکت د کړنو ارزونه هم وکړه. هغه همدارنګه د جون د 3مه د پیښې په اړه هم خپله ارزونه وړاندې کړه. د جون په 3مه د واګنر اجیرو ملیشو د خپل مشر یفګنی پریګوژن په امر د روسیې جنوبي ښار روستوف پوځي اډي او هوایی ډګر ونیو او د دې ډلې شاوخوا 15,000 جنګیالي د موسکو پر لوري مارش شول. پریګوژن هغه وخت ادعا کوله چې د روسیې پوځي مشرتابه دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیری ګراسیموف لري کوي. پریګوژن د جون په 3مه ویل دا د روسیې د پوځي مشرتابه ناسم مدیریت دی چې په لومړۍ کرښه کې زرګونه جنګیالي مري او پراخې سیمې له لاسه وتلې دي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف د پریګوژن او پوتین د لیدنې په اړه زیاته کړه چې ولسمشر د قمندانانو توضیحات واورېدل او د جګړې په کرښو کې د هغوی د ځواکونو د بیا ګمارلو په اړه وړاندیزونه وکړل. معلومه نه ده چې پریګوژن دمګړی چیرته دی او نه پیسکوف د هغه د ځایګي په اړه څه وویل. پریګوژن تر وسلوال بغاوت وروسته د بلاروس د مشر الکساندر لوکاشنکو په منځګړیتوب بلاروس ته جلا وطن شو. لوکاشنکو بیا څو ورځې وروسته بیرته اعلان وکړ چې پریګوژن روسیې ته ستون شوی او جنګیالي هم خپلو دایمي اډو ته. د واګنر جنګیالیو د اوکراین د یرغل پر مهال په اکثرو لومړیو کرښو کې حضور درلود او د روسیې لپاره ډېرې سیمې اشغال کړې. خو د پوتین د حکومت په تیره بیا د هغه د نږدې متحدینو په وړاندې وسلوال پاڅون او کلک مخالفت د هغه په تیره څه باندې 40 کلنه واکمني کې د خطر یو زنګ او د روسیې لپاره کورنۍ کړکیچ وبلل شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
او سم اوریدونکو په دې ټولګه کې درته د کابل د اوبو د ستونزې په اړه یو راپور را اخلو. یو شمیر کابل خاریان د اوبو له کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي په 2-3 ورځو کې یوازې د یو یا 2 ساعتونو لپاره د نلونو له اوبو څخه ګټه اخلي، چې په خبره یې دا اوبه د دوی خوراک او څښاک لپاره بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
شم اپریسانی هم مراجعه کردیم،
دو بره سوالو شرکت تلاړو ویلی د خدای شکر کوي چې هم دومره اوبه هم در رسیدي. نورو شرکتونو خپل مشتریان بيخي جواب کړی دي، موږ خود به درې ورځو کې 2 ساعته درکو، په همدې شکر وباسي.
مرسال د کابل ښار د 14 ناحیې د قلعه قاضي سیمې اوسیدونکي ده. دا د اوبو له کمښت شکایت کوي. نوموړي وایي چې دوی د اړتیا وړ اوبه نه لري.
دای فصل بهی ګرمي
په دې سره وړي کې موږ دومره اوبل روچی یوازې د څکا کله لپاره کیږي. دا خالي او منځلو حویلې منځلو او دا سنور ضروري کارونه لپاره اوب نه شو پیدا کولای. کابل د سې دې چې هر کور 2-3 ونې په حویلې کې لري، هغه ته گیدي اوب نه شو ور کولای.
د اوبو د کمښت ستونزې د لامل شوي چې د اوبو یو شمیر شرکتونه د کابل په بیلا بیلو سیمو کې د ټانکرونو لالارې اوب و پلوري. خلک وایي د اوبو خد د څښاک لپاره ګټه اخلي. د کابل ښار د 14مه ناحیه د پوله خشک اوسنکه علي هم د اوبو د کمښت ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې د لام دغه ټانکرونو څخه 40 لیټره اوبه له 150 تر 150 افغانۍ پورې اخلي.
بعد از 42 ساعت 2 روز بعد 3 روز بعد
له 2 ساعتونو وروسته 2-3 ورځې پس اوبه یو ځل راځي. په ساعتونو ولاړیو چې نوبت راورسیږي، ټانکر په 150 هم 150 افغانۍ باندې اوبه خرڅوي.
د کابل ښار د تایمنی پروژې اوسیدونکو فریه هم په خپل سیمه کې د اوبو له کمښت څخه سر ټکوي. نو موري ازادي روبته وویل
دای وخت په سیور کم شوه.
خصوصا د
پدې وختونو کې او ډېرې کم شوي په تیر بیا په بلاکونو کې په اپارټمنونو کې بيخي وبنوي دوه درې ورځې ورسته وبرازي هغه هم د شپې 12 بجې یو بجې 2 بجې ټول شپې خورته ناستیو د اوبو فشار هم ډیر کم وي دریم او څلورم منزل ته سمي نه رسیږي په ډېرې سختۍ سره یو 200 لو باخلو
د کابل خاري وبله اوسینکه یاسمین د طالبان حکومت څخه غواړي چې د اوبو د کمښت ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا نل
زموک نلونه تقریبا لسلو رو رسو رهیسی وچدی حکومت دی برخی تا پاملر نوکری دا خود حل لارنه دا چی خلق پا ساعتونو نلونو او بامبو تا پلی ککی ستلونو سره کتارو لاروی
و مختل پدیاره د طالبان د حکومت دی اوبو او برښنا وزارت نظر هم ولرو خود دغه وزارت وایان اختر محمد دغه راپور تر خبرېدل پولیس مونږ پښتنو ته جواب و نه ویلي خو تر دې مخکې دغه وزارت ویلي و چې کابل دی اوبو لکه مخت سره مخته او سکال د زمکی لاندې اوبو کچا تر درینی مترو پورې ښکته شوې ده د اقلیم د بدلون او وچکالی له امله د افغانستان د پلازمینې په ګډون په یو شمیر ښارونو کې دی اوبو د کمښت ستونزه زیاته شوې ده
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
اوریدونکو اوس هم د خبرونې په دې برخه کې ورزو د کندوز کروندو ته حالته کروندګر وایي چې سکهالې د خټکیو حاصلات ښه شوي تفصيل له خپل خبريال اورو
خربوزه 50 روپے
کندوز یو شمیر بزګران وای د تیر کال په مقایسه ساش کال په یاد ولایت کې د خټکوی په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی دوی د معیاري سړو خونو او د بازار نشټوالی د کرنیزو محصولاتو پر وړاندې لوی ننګونه بولي او لاړون چارواکو غوښتنه کوي چې دې ستونزې ته ژر تر ژره رسیدنه وکړي د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د قریې قصاب سیمې یو کروندګر عبدالغنی آزادۍ راډیو ته وویل چې ساش کال پر شل جری بزمکه خټکی کړلی او خو حاصلات تر لاسه کړی دی
حاصلات د خټکو یا سکالې خو یو خو چونجای پکې نه د دونه لګیدلای واسه زیاتره خلکو نه کیږي سیدا خټکی وخلی بغصت په یو هغه باندې جبر باندې او خټکای نیم خټکای دغه سکور ته اخلي د سې خټکی نه سیاختل ک پروس کال به خرید کاو لاس خټکی دوله خټکی یا 15 سیاشل سکالې نه سیاختلای غونه خټکی
یو بل بازګر چې خپل نوم شیر احمد را پیژنې او د یاد ولایت د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی دی بیا د خټکوی د بازار له نشټوالي شکایت کوي
پروش کال چې اکثره چنجان هم ولې و چنجي و شش کال چنجي خاص نسته خټکی شش کال سم دی بد نه دی نه تر اوسه خو کومک مر سره خلکو سره نه دی سوی او چې کومک وز ډیر وشي کومک نه دی سوی دواوی دی د زیرات سره کوم مشت نه دی را کړی خپل خپل په پیسو اخلو او دواوی وا پاشو باندې او د چنجي سره خلک ډیر په عذاب دی
دی یاد ولایت دی ګلتپی ولسوالی یو بسګر محمد بشیر هم د خټکو د حاصلاتو زیاتوالي لامل خوخي سرګندوي خو د کرن ریاست له نه پاملرنې څخه شکایت کوي
نو مثلا انجا مې مثال به یک باندې به دیګه باندې مثال به د پښت
یا خان کله چې د فصلونو راټولول وخت راسي بیا د کرن یا او شر او زکات مامورین د زمکو سره ترازی چې له بسګرانو او شر راټول کړي د کروندګرو د ستونزو غم کې څوک نه دی خدای فکر له چا سره نسته چې د کیمیاوي سری د تراکتور او د زراعتي درملو نرخ څومره لوړ دي راټول کړي کښت زموږ لګښت هم نه پوره کوي
سلوه کلن ګلستان چې لاس کالو رئیس په کندوز ښار کې د خټکوی د پیرو فلور کاروبار کوي وای
صلات شه خوب استا خو خرید پروت شان کم است
د خټکوی واصلات څه دي خو بازار یې سوړ دي ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي خو خلکو چې په خوا به لاس او یا هم 15 خټکی اخیستل اوس یو یا دوه خټکی اخلي یو کال وړاندې موږ یو من ش خټکی په 150 افغانۍ خرڅوه خو ساش کال قیمت 130 افغانۍ تر ټیټ شوی لکندو څخه بیلابیل ولایتونو ته خټکی وړل کیږي
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي هم وایي چې ساش کال د خټکوی په حاصلاتو کې شل سلنه زیاتوالی راغلی دی د چارواکو په خبره ساش کال د دې ولایت په کچه پر 15,940 هکتاره بیول المزمکه خټکی کرل شوی او د حاصلاتو کچه 1,013 ټن تر رسیدي کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې هر کال د غنمو شول او د نورو غلو دانو ترڅنګ پریمانه خټکی او هندوانی هم پکې کرل کیږي. خو د دې ولایت بزګران د سړو خونو او بازار نشټوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو پر وړاندې له جدي ننګونو او ستونزو څخه یادوي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. د خپرونې راپورونه همدومره وو. وړاندې درته اونیزه خپرونه د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو ده، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي حکومت هڅه کوي چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان دغه څرګندونې په لندن کې د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي دي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي چې په دوبي کې د تودوخې له زیاتېدو سره د شدید نس ناستې پیښې هم زیاتېږي او که درملنه یې ونه شي ښایي دغه ناروغي د ناروغانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. یونیسف وایي چې بیلابیلو روغتیایي مرکزونو ته یې د دې ناروغۍ د درملنې 1,20,000 کیټونه لیږلي دي. د شمالي اتلانتیک د تړون یا ناټو سازمان سرمشري زنن او سبا د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې جوړیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د نړۍ یو شمېر نور مشران له مخکنه ویلنوس ته رسېدلي دي. تمه ده په دې غونډه کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو بحثونه وشي. تر دې سرمشري زی مخکې د ناټو 24 غړي هیوادونو په دې سازمان کې د اوکراین د یو ځایېدو د غوښتنې ملاتړ کړی دی. ناټو دا مهال 1,30,000 غړي لري او دوی ویلي چې اوکراین ته به هم غړیتوب ورکړي. د هند په شمال کې له پرله پسې څو ورځني موسمي باران وروسته سیلابونو لږ تر لږه 9 مړه کړي دي. د فرانسې خبري اجنس د چارواکو په حواله ویلي چې هماچل پردیش ایالت تر ټولو ډیر ځپل شوی او دغلته سیلاونو پلونه او سړکونه ویجاړ کړي او ویډیوګانو کې ښکاري چې موټر اوبو په سر اخیستي. او د افغانستان او بنګلاديش د لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو نړیوالو سیالیو د لړۍ وروستۍ لوبه نن ترسره کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت په 12:30 پیلېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. یوناما وای د افغانستان د 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 13,000 روغتیایي اسانتیاوي په واک کې لري.
د احتیاط درملنه ډیره پر مصرفه درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي چې متاسفانه اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد ښځې وایي د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو چې د احتیاط درد وزغمو.
بارها خودم علت کده بارها
زه او زما اولادونه څو ځلې د بولې دي. دا سورس هم راغلی چې زه په تیشه واخلیم او چاقوی را باندې را یستلې ده. زما مشر زوی به ډیر واه څو ځلې زه د کور شړلې یم.
دا چې د معتادینو ګوخه کېدل هغوی او د هغوی کورنۍ په څه ډول رواني ناروغي اخته کوي په دې اړه له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه لرو.
دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دي.
او د پروګرام په پای کې په زړه پورې ډرامه لرو.
فکر یې نازوانه موبایل در مات کړ.
نازوانان تاسو یاست که زه
ولی موږ ته نازواني در سره کړی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 13,000 روغتیایي اسانتیاوي په واک کې لري. د دې سازمان په ستراتیژیک چوکاټ کې راغلي په افغانستان کې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر سوی او د نشه یي موادو اصلي قربانیان ځوانان ماشومان او ښځې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال وایي د دوی اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې راجذب کړي. د موضوع نور تفصیل به دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره له 2023 څخه بیا تر 2025 میلادي کال پورې خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ. په دې چوکاټ کې راغلي که څه هم د کوکنارو د کښت کمولو په اړه راپورونه خپاره شوي، خو بیا هم په افغانستان کې معتدل مخ په ډیریدو دي. د دې سازمان په تازه ستراتیژۍ کې ویل شوي چې د افغانستان له 3.5 میلیونه معتدینو څخه یوازې 1.5 میلیونه معتدین د درملنې اسانتیاوې لري. د یوناما څېړنې ښیي افغانستان په آسیا کې دریم هیواد دی چې د ایچ آی وی په وایرس ډېر ککړ ناروغان لري، ځکه هغه معتدین چې نشي مواد ځانو ته پیشکاري کوي د پیشکاري نوي بمبې نه لري، او څو معتدین د ایچ آی وی په وایرس ککړ بمبه په ګډه استعمالوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د یوناما دفتر مرستیال مارکس پوتزل د دې سازمان رسنیو ته په خبرو کې د طالبان له حکومت څخه غوښتي چې د معتدینو پالنې ته ډېر پام وکړي. ښاغلی پوتزل ویلي، موږ د معتدینو د درملنې مرکزونه وینو. واکمن مقامات کولای سي چې د دې مرکزونو د خوراک، جامو او درملو لپاره ډېرې پیسې ځانګړې کړي. دا ډول موږ د نړیوالې ټولنې څخه هم غواړو چې په دې برخه کې مرسته وکړي. موږ د سیمې له هغو هیوادونو سره همکاري کوو چې د معتدینو درملنې ته لیواله دي. له هغوی څخه غواړو چې په دې برخه کې له واکمنو مقاماتو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت له اسنادو پرته ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتدینو شمیر 5 میلیونه ته رسېدلی دی. په افغانستان کې د معتدینو د شمیر معلومولو لپاره په 2015 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته وروستۍ سروې وکړه. د دې سروې پر بنسټ د معتدینو او اعتیاد له امله د زیانمنو شویو خلکو شمیر تر 3 میلیونه ډېر ښودل شوی و. د معتدینو د درملنې کارپوهان د معتدینو په مرکزونو کې د امکاناتو او مسلکي اشخاصو نشتوالی د معتدینو د ډېرېدو اصلي لامل بولي. د معتدینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د معتدینو د درملنې بهیر ډېر وخت او ډېر مصرف ته اړتیا لري.
د اعتیاد درملنه متاسفانه ډیره پر مصرفه او ډیره اوږدمهاله درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي، چې متاسفانه اوس نشته. امکانات ډیر محدود شوي دي. هغه مراکز چې په 13 کلونو کې یو په بل پسې رامنځته شول اکثرا سقوط سره مخ دي، بند شوي دي. هغه کسان چې د هغو په روزنه کې ډیره پانګونه شوې وه، هغو خپل کارونه وظیفې له لاسه ورکړي دي.
د طالبانو حکومت په تیر ژمي کې اعلان وکړ چې دوی په کابل کې د معتدینو د درملنې لپاره 5000 بسترز مرکز فعال کړ او د سلګونو معتدینو د درملنې لپاره یې زمینه برابره کړې ده. خو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې دا مرکزونه د خوړو، درملو، صابون او شامپو له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې یوناما وایي د افغانستان له 3.5 میلیون معتدینو څخه یوازې 10000 روغتیایي اسانتیاوې په واک لري.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا وم پمور خو سخ خبر نه خم خم مورم
چی مونگ پلار نا وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خر
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د بامیانو ولایت معتاد خځې شکایت کوي چې دوی د روغتیایي امکاناتو د نشټوالي لامل دې ته مجبور سوي چې نشوته دوام ورکړي. دا خځې وای د نشو دوام ته دې سبب سوي چې د روغتیایي ستونزو ترڅنګ د کورنۍ تاوتریخوالي پیټه هم پر اوغو یوسي. د خځو د حقوقو فعالان وای په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو ته په کتو سره معتاد خځې کافي خواړه نه لري او همدا لامل دی چې د مور او ماشوم مړینه ډیره ده. زمو همکار په دې اړه راپور چمتو کړی چې د وی معتاد خځې په غخ پیل کیږي.
ما دامي بار مونږ دي ما هیڅ نه میتون مسکی کومک بګینم کی ما
نګره یو د 24 کلن امیرمن دا چې د بامیانو د خر په یو څنډه کې ژوند کوي. دا چې لتريو کلو رئیس نه شکوي وای لمړی خوند معتاد و او د وخت په تیری دو سره د هم سره معتاد شو. نګره ازادي رادیو ته وویل چې معتاد میړې د دې وبلدونو ژوند تریخ کړای دی.
بارها خود ملت کده بارها
زه او زما اولادونه چو زلی ده بولی دی ده سورس هم را غلی چیزه پا تیشا و حلیم او چاقوی را بانده را یستلی ده زما مشرزوی بیدیر واقع چو زلی زه لکور شرلی ما
از خانه کشیده
د نګاری په وینا بي وزلي د روغتي امکاناتو نشټواله او ټولنې ناسم چلند پر محتاط حضور د ژوند کړي راتنګ کړي ده د بامیانو محتاط میرمنې وایي چې روغتي خدمت په وخت کې نه لري د نګاری تر څنګ لسګونه داسې محتاط میرمنې شته چې له کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالي سره مخ دي شپږ دېرش کلنه فرزانه چې د څلورو اولادونو مور ده همداسې تریخ ژوند لري دا له څلورو کلونو راهیسې نشه کوي چې اوس د خپل ورور په مالي مرسته په کابل کې د معتادینو درملنې په یوه خصوصي روغتون کې بستري ده فرزانه وایي چې ګاونډیانو څو ځله وځوروله اخر دې ته مجبوره شوه چې نشه پرېږدي
همسایه
بسته د شپې ټول ګاونډیان زموږ د کور پر شاوخوا راټول شول ویلې دلته څه خبره ده دا سقيخانه ده چې تاسو نیمه شپه ځي او راځي موږ عملیان خلک یو نه مو د تلو راتلو نه د ډوډۍ او نه هم د کېناستلو وخت معلوم دی آخر مجبوره شوم چې له هغه کوره راووزم او روغتون ته راشم آن دا چې د خپل کور دروازه مې هم قلف نه کړه ما ویل تا زما سره وفا ونه کړه
په افغانستان کې معتاد میرمنې وایي چې د دوی د ستونزو د حل کولو لپاره هېڅ ځای او ادرس نشته د 1400 شمسي کال د عقرب په میاشت کې د طالبانو حکومت د معتادینو راټولولو بهیر پیل کړ په دې معتادینو کې میرمنې او ماشومان هم شامل وو چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول د سرطان د میاشتې 15 نېټه د نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه په دې مناسبت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې وویل چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده دا راپور ښیي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې یعنې په 1401 شمسي کال کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 2 مرکزونه فعالیت درلود چې له دې مرکزونو څخه یوازې 5 مرکزونه ښځو او ماشومانو ته ځانګړي شوي وه د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې معتادې میرمنې روغتیایي خدمات په واک کې نه لري او د دې تر څنګ د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار هم وي په بامیانو کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مهدي رضایي ازادي راډیو ته وویل
به دلیل فقر و همچنان
بیوزلی کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د معتادو نارینه و موجودیت د دې سبب کېږي چې ښځې نشو ته مخه کړي د ټولنې دې پور ته ډیر زیان رسیږي دوی روغتیایي خدمات په واک کې نه لري دا د دولتونو وظیفه ده چې د ټولنې ټولو اقشارو په تیره بیا ښځو ته چې ډیر زیان ورته رسیږي روغتیایي خدمات وړاندې کړي
ارائه کند
موږ وغوښتل چې د معتادو ښځو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظره وپوښتو خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې د طالبانو د حکومت د بامیانو ولایت د اطلاعات و فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدي زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې مالي او تخنیکي ستونزې منلي او ویلي دي چې هڅه کوي د معتادو ښځو د درملنې غیر فعال مرکزونه بیرته فعال کړي
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واورئ معتادین د وخت په تیرېدلو سره له کورنۍ خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي او د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي چې دا کار معتادین او د دوی کورنۍ له ډیرو رواني ستونزو سره مخ کوي دا چې د خوښیو له مراسمو څخه د معتادینو ګوښه کیدل خپل معتادین څومره ځوروي دا کار د دوی پر نږدې خپلوانو څه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای سو هغو معتادینو ته بیرته له ټولنې سره د یو ځای کېدو او خوښیو په مجلسونو کې د ګډون زمینه برابره کړو په دې اړه مو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي
دا چې معتادین په دوامداره توګه د مخدره توکو نه استفاده کوي دا خپل ګوشهګیری او یا هنزوا طلبي یا اختلال دي د همدغه اختلال ذهني حالت دي من جمله هنزوا او ګوشهګیری افسردګي شدید سوء ځان او دا چې دوی خپل تا روزمره فعالیتونو سره تمایل نه لري او لالهسیزي حلاوتا دوی کې د کورنۍ بنیاد او یا حساس تعداد کورنۍ لمنځزي او دوی ته هغه عاطفي حالت چې نور نورمال خلک لري دوی سره هغه عاطفي فعالیت نه لیدل کیږي. علاوه تن دا سبب د دې ګرځي چې په اجتماع او محیط کې دوی ته یو مشکلات پیدا شي او دا چې ګوشهګیری وینځو طلبي اصلا دا یو استرابي اختلال دی چې په هغه کې خپل معتاد فرد د ویری احساس کوي. د دې لکبله دوی نو په همدغه خوښي او محافلو کې اشتراک نه کوي. دا ویریږي چې دې ته کوم هلته کوم حالت رامنځته نه شي، په کوم دام او یا په کوم جال کې هغه اخته ونه شي، او د دې نه دا شرمنده او خجالت زدگی حالت ورته پیدا ونه شي چې د مخدره توکونو استفاده کوي.
آیا ټول معتادین همداسې ګوښه اوسېدل خوښوي که ځینو ځانګړو نشه یي موادو دوی دې ډول ګوښه ژوند کولو ته اړ ایستلي دي؟
اکثرا هغه معتادین چې په طولانی مدت توګه د مخدراتو لکه الکول، هفیونو، کوکاینو، شیشو او یا شیشه او همفیتامین نه چې استفاده کوي، دوی ته همدغه حالت د ګوشهګیري و د انزوا طلبي حالت ورته لیدل کیږي. علاوه تن دوی باندې د الزایمیر و یا د حقل زوال او دلیریوم مرض هم لیدل کیږي. اکثرا لیدل سوی دي دغه معتادین چې طولانی مدت توګه استفاده کوي.
دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي، دا کار خپل معتادین څومره ځوروي او د دوی پر ذهن او روان څه ناوړه اغیزې کوي؟
واقعا اکثرا مریضانو سره چې موږ مشوره کوو او یا مشوره مو کړی دي، دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دي. او هغوی هم نو دا چې د دغه حالت نه څه چاره لري څه هغه نري، موږ ورته مشوره و مشورهګانې و هغه نو موږ ته ورکوو، نو دوی هم په همدغه انزوا طلبي او یا دا گوشگیری چې یو افسردگی اختلال دی او یا استرابی اختلال دی دوی تر آمستگی گی، اکثرا دمدغه چې دوی طولانی مدت توګه د مخدراتون استفاده که دوی تر آمستگی گی. او متاثر 100% دوی متاثر دی او دوی نغواری چه دغه حالت ورته پیدا شي، خو لیکن دوی وایي چې موږ څه وکړو چاره نشته، نو مجبور یو چې دغه ځان باندې تعمیل وکړو.
هر معتاد خپل کورنۍ او خپلوان هم لري. دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي، دا کار د هغوی په نږدې خپلوانو څومره ناوړه اغېز کوي؟
دا نو یو طبیعي امر ده چې دا معتادین او یا د دوی انډیوالان چې معتاد دي په همدغه محافلو کې اشتراک نه کوي، دوی حتما متاثر کیږي، ځکه چې ځینې خراب عادتونه چې معتادین لري لکه غلا چې دوی غلا کوي او یا تعدید کوي ځینې کسانو او یا هم د مخدراتو توکو د پیسې ترلاسه کولو دپاره دوی حتی ځینې کسان وژني، نو د دې له کبله نو د خپلوان هم د دې نه حتی زوی و مور خور پرار کاکا ماما دوی هم دوی نه یو خجالت باسي چې په محیطو په اجتماع کې دوی ته څوک وایي چې د تا پلار او یا د تا زوی او یا د تا وراره او یا د تا ورور معتاد ده، دوی ته یو خجالت حالت د شرمندگی و خجالت زدگی رامنځته کوي. نو د دې له کبله دوی نو حتما د دې نه متاثر دي چې ولې د دوی ورور او یا کاکای او یا مامای او یا وراره معتاد شوي دي.
که معتادین د ډیر وخت لپاره یوازې پاتې شي او کلونه کلونه یوازې ووسي، دا کار د هغوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي؟
د طب له لحاظه هر مرض چې طولانی مدت او یا ډیره مدت ورته تیر شي هغې ته موږ مزمن وایو او یا کرونیک حالت ورته وایو. که هغه نو کمه مدت تیر شوی او یا د شروع په مرحله کې وي هغه نو بیا حاد ده یعنی حکیوت دی. نو د طب له لحاظه هر مرض هر حالت چې د یو مرض سبب ګرځي هغه کیدای شي چې په حاده توګه تداوی دیر ساده ده، لیکن چې مزمن حالت تلرشی هغه بیا مشکلات را منځته کوي، کیدای شي چې طولانی مدت تداوی وغواړي ضرورت وي، او یا دا چې کیدای شي چې دا د معاند حالت یعنی تداوی ریزلت نه ورکوي. هغه حالت نو د همدغه معتادینو په منځ کې دی لیدل سوي دي چې هغوی ته بیا لکه چې ما قبلا بیان کړ د الزایمیر و دلیریوم او یا د حقل زوال مرضونه او یا نور روحي و رواني حالتونه ورته پیدا کیږي، او یا همراز عصبي ورته پیدا کیږي چې هغه وخت نو تداوی لږ ذره مشکل وي او یا هم ناممکن وي.
څنګه کولای شو هغه معتادین بیرته له ټولنې سره یو ځای او د خوښیو په مجلسو کې د ګډون جرأت ورکړو سي یوازې ژوند خوښوي؟
دا روانشناسی له لحاظه چاره و تداوی لري. چاره و تداوی دا ده چې دوی په مراکز و د معتادین و تداوی مراکز ته مراجعه وکړي، و هغه ارواپوهان او یا روانشناسان چې دي او یا ډاکټر صاحبان کانسلرونه چې په همدغه تداوی معتادین و مراکز چې همغه مراکزو ته چې مراجعه وکړي، نو خود د دوی تنو کانسلرانو هغه لارې و چارې ښیي او ډاکټر صاحبان ورته دواګانې ورکوي چې دغه حالت نه راوزي. نو دوی باید هغه تعهدات چې کانسلر و ډاکټر صاحبان و روانشناس سره کوي په همغه باندې عمل وکړي، او کورنۍ هم دوی سره بدرفتاري و د استګما و او یا دسکریمینیشن لري کی، ځکه چې دوی باید بیرته خپل همغه اولی حالت ته راشي و نورماله توګه ژوند وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جمیل دوکان ته د هغه دوه انډیوالان ورځي، خو جمیل په قهر کېږي او هغوی ته وایي چې نور مې ستاسې له انډیوالۍ توبه ده. دا چې د جمیل د انډیوالان د څه لپاره د هغه دوکان ته ورغلي وو، جمیل ولې له هغوی سره ملګرتوب پرېښود، او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل جان څنګه شو؟ سیګریټی خواند وکړ که نه؟
یار غفار جان ډیر خواند وکړ، بل سیګریټ ټایم لا ډکه ضرور. غفار جان بل سیګریټ ټایم ول ډکه
اور ډکه یال دان نه ناستانی را ډکه
ونه سارا ته څه کوي واشنی یې؟ اوس یې هم پوره یو سیګریټ یوازې ووهه، هغه یې هم اول ځل دی، را باندې تاوان نه شي.
اجی اسلامه، دا څومره خوږه سندره ده، تو خو دا آواز لږ جکه.
کومه سندره؟
تاسو چوپ شئ، دغه سندره ده. نو دا خو رښتیا هم جکه سندره ده، تاسو ولې خاندئ؟
یاره جمیل جانه رښتیا هم چې نشئ، زوروره دا سندره نه ده، د سپي غپا ده. غپا
موٹر سے شو
موٹر کو مخت والا
موٹر
میں داد
خیر
کو موټر پیسې سوار اعظم هغه زما کورتۍ چیرته ده؟
کورتۍ دې دا ده واخله
ته ودرېږه زه یې واغوندم.
او څه کوي دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې نه باسې خوشی کا کورتۍ دی چیرې وای کې
تاسې خو بیخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندی زه دومره نه پوهیم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم
جمیل جانه خدای دې نه کوي ولې به لیونی دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي سیګریټي په سر نیولې دي ناکه خاندي
بس حاجي صاحب ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ که نه نو زه ورسره جوړېدم بس زه نو ولاړم تاسو پوه شه بنډار مو
پختور کې دی پریدا په جمیل پسې ورشه تر کوره ورسوه نشه دی په کومه کنده کې ونه لویږي او یا یې چېرته موټر ونه وایي
وایي نه ساره ورشه سیګریټای مونږ پې ووهه کار څه پې وشي په موږ به په خدای ته واچي
نه وایي کور یې نژدې دی یو ډول به لاړ شي غم یې وکړه
یاره بېخي مو ډېر وخندل په دا یوه کال والا که دومره خندلې
نه ځوانانو سړی یو دود ورکي تاسې پوره یو سیګریټ پې ووه
یو دود مو ورکړی وای دومره سات مو تېرېده
بس نورې څه کوې ډېر مو یاره سات په خدای تېر شو
هو سات خو مو تېر شو خو زه د جمیل په باره کې اندېښنه لرم
السلام علیکم جمیل جانا
سلام علیکم جمیل جانا
وعلیکم سلام غفار سره مشه نثار تم سره مشه په خیر راغلی
خیر یو سی جوان دی اوسې اوه جمیل جانا دا لاس ته وری تړلې دی
دا خو پرون ماقام چې تاسو له بندر څخه کور ترتلم لاره کې په وکاند کې ولیدم او لاس مې مات شو
څوای مات شو
او مات شو
نو ډاکټر ته ورغلی
ورغلم ډاکټر مې لاس په گچو کې راوتاړه
خه خیر خدای به یې جوړ کی خه اوس زه راته ووایه چې وړمه شپه دې ساعت تیر شو که نه
څه ساعت به مې تیر شوی وي بابا یو عادي بنډار وه داسې بنډارونه خو موږ او تاسې همېشه کوو
دا نو ته وایه چې عادي بنډار وو تا تر اوسه پورې د 400 سیګریټۍ وهلی وو
نو سیګریټۍ خو مې اوس هم نه دی وهلی
دا نو ته وایه چې نه مې دی وهلی یو دود هم نه یو پوره دانه سیګریټۍ دې وازې ووهه داسې عجیبه خبرې دې کولې چې له خندا دې مړه کړو زوره واره
نه پوهېږم زما نه دی یاد
ستا به دې وي یاد خو موږ په موبایل ویډیو درته جوړه کړې ده
ها ویډیو مو جوړه کړې ده داسې راښکاره کوي
دا دې وګوره زما په موبایل کې ده ودګه درته وښیم دا دې وګوره
ودرې کا زه چاره نه کوم
ورځه ورځه رکت وکړه له خیره نو خو تا بریک نیولی دی
ښه خیر دی پښو کور ته ځم بس دی لرې کوي تاسې هېڅ شرم اویا نه لرئ
څه کوې ناځوانه موبایل دې را مات کړه
ناځوانان تاسې یاست که زه
ولې موږ څه ناځواني درسره کړې
دا ناځواني نه ده چې یو وار مو د 400 سیګریټۍ را باندې ووهه او بیا مو ملانډې را باندې وهلې ویډیو مو هم رانه جوړه کړې ده
دا خو انډیوالي ده په انډیوالۍ کې خو ساتیري وینو
دا انډیوالي نه بلکې بېعزتي ده تاسې زما انډیوالان یاست که زما دښمنان انډیوالان داسې وي چې خپل انډیوال په 400 اخته کوي
نو دا خو یو ساتیري وه په یو سیګریټي خو څوک نه چرسي کېږي
بس بس دا خبرې نور پرېږدی زه سر له نن څخه هم له 400 سره او هم ستاسو سره خدای پاماني کوم نشه سړی بې عزته کوي څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي که دا ویډیو یو چا لیدلی وای زه به په شرمونو شرمېدلی وای
نو ویډیو خو دا دی ماته شوه او بل دا چې موږ ټوکې درسره کولې
نشه دې ورکه شي تاسې ورک شئ او ټوکې مو ورکه شه نور زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای ختمه شوه خلاص
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
بنگړو شرنګ شرنګ ستاد بنگړو شرنګ شرنګ ستاد بنگړو شرنګ می هر سهار وسلوي پزړ کې می د مینې ولولې را پروي او پزړ کې می د مینې ولولې را پروي او ستاد بنگړو شرنګ شرنګ ستاد بنگړو شرنګ می هر سهار وسلوي پزړ کې می د مینې ولولے را پروی او پزڑ کے میت منی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شنگ شنگ